ازادي رادیو پښتو خبری شات سات ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانایم. جمهور ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
اول مهم خبر خدا دې چې په کراچي کې و پولیس وژل سوي. دا غ پولیس چې د ګوزن یو پولیو واکسین دی ویډلې امن ته ګمرل سوي. بل خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسر کې چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ په ورستیو کې اړیکې کړکېچنې سوي دي.
مننه صالح صاحب. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه لناجیه ساپي څخه اورو.
په کابل ښار کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څلور شپېته تنه ته رسیدلی. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله څه باندې اتیا کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څلور شپېته تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې 324 نور ټپیان شوي دي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د طالبانو د تېرې ورځې په تروریستي حمله کې زموږ څلور شپېته هیوادوال وژل شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي او درې سو څلوېخ نور ټپیان شوي دي.
د حمله چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. بل لور ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، دوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. دوی د سه شنبې ورځې برید جنایي جنګي جنایت یاد کړ، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له حکومت او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې د نور په هیواد کې د بېګناه کسانو د وینې تویونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په یو شمېر شمالي، شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان او په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي.
له بده مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړې. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي، او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
همدارنګه د زیانمنو شویو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له زیانمنو سره یې د مرستې لړۍ پیل کړې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژلو تورن ونیول شوی، د دغه وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر نن خبریالانو ته وویل چې نیول شوی کس عبدالصبور نومیږي، او څلور کاله وړاندې دوه امریکایي سلاکاران په دې وزارت کې وژلي وو. نوموړي وویل چې عبدالصبور هم تر دې بخوا په کورنیو چارو وزارت کې په دنده بوخت و. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په کراچي کې و پولیس چې د ګوزن یو پولیو واکسین دی وی ډلې په ساتنه بوخت و وژلې دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو نن د څو دقیقو په بهیر کې په دوو حملو کې دغه و پولیس وژلې دي. حمله کوونکو د پولیسو پر موټر ډزې کړې، او په موټر کې سپاره څلور پولیس یې وژلې. درې نور پولیس چې په سیمه کې په څارنې بوخت و وژل سوي دي. په پیښه کې د پولیو یا ګوزن واکسین کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې سخت دریځ وسلوال نوخت نوخت د ګوزن یو پولیو واکسین پر کارکونکو او د هغوی پر ساتونکو حمله کوي. پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن ناوخته د سعودي عربستان له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج شورا د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. په بابا جان غفور سیمه کې یو قاضي باهر ظاهر زاده د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته پرون ویل امام حامد کریموف د مذهبي کرکې او د ممنوعه فرقې سلفیزم د نظریاتو خپرولو له کبله په اته کلبان محکوم سوی دی. د قاضي په خبره ده سلفي فرقې څلور نور پیروان په اوو وکالبان محکوم سوی دي. په تاجکستان کې سلفي فرقې ته د یوې سختریزې ډلې په سترګه کتل کیږي او له 2009 میلادي کال راهیسې ورباندې بندیز لګول سوی دی. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې وربندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستانه سی ویو. په 2014 میلادي کال کې موږ د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته موږ خپل د لایز دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس د روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبرداري ورکړ چې د ناتو او روسي ترمنځ بي باوري به نتیجه ستونز منه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وزندولې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درکه سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو شرګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestras fuerzas armadas.
La pausa no manana che de khpul lari motor pa mraste de mraste ra savani charo ta santia barabara kade wa shkara da che hara dawlati idara da da sigha mawun ki pesh pawandi pa sha nazam sara karo faaliyat kawi. د کولمبیا، مکسیکو، هسپانیا او نورو هیوادونو په سلګونو مرستندویان د اکوادور له چارواکو سره د زلزله ځپلو د ژغورنې په هڅو کې همکاري کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. بانکیمون د شنبه یو شنبه پورې زو د ګرجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د ګرجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شغله بان به وروسته د دوشنبه پورې ارمنستان ولرسی او په آذربایجان کې به هم تمسی. او سم سبابون کا کړمو د هوا له حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19.9. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 19.9. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 10.4. غزنی اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 10.8. بامیان هوا بارانی، د تودوخه لوړ درجه 15.5. مزارشریف اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 10.4. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 9.8. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 10.8.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. جمهوریت ریاست وای هر هغه چارواکي به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړي حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او نه غیری د کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي ک په نظام کې د نن له وسلوال مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خنړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مرجو ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي، او د هلمند والی وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي، هغه په وروستیو کې د طالبانو لخوا د اعلان شویو عمري عملیاتو مخکې هم له دې تهدید سره مخامخ وي.
د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو، له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری ساعت اوري. جمهوریت ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوریت ریاست مرستيال ویان دواخان منپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهوریت ریاست د دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلې دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت ناکامه بولي. قاسم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبه ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستيال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. شغله مینپال وای هغه افراد او مسولین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودې، ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړي باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړی، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لمړنۍ نتایج له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوی و، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. په کابل کې د سه‌شنبه پر ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قتې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه هم تر ډیره د کابل د پرونی پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمیر غړو دا پیښه وغندل او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لمړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بیرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
د پرون د چاودنې په اړه په کابل کې د امنیتي ارګانونو د چارواکو کانفرنس روان دی چې په کابل کې زموږ همکار حدیث پردیس را سره په لیکدې او لږ ورسته به تاسو ته په دې اړه معلومات در سره شریک کړو. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې را سره د پرونی خنړی پیښې په اړه د خبرو لپاره د مدني فعال او د سیاسي چارو کارپو احمد شاسپر را سره دی چې په دې اړه به ورسره ستاسو پښتني او ځینی داسې پښتني چې ټول افغانان یې لري له دوی سره مطرح کړو. سپار صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم، جوړ په خیر.
ډیره زیاته مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. سپار صاحب، تاسو مشتوئ چې ډیر افغانان وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنی دي ځکه چې وسلوال ځان برلاسي بولي نو سولې کول نه غواړي. آیا حکومت باید د سولې مذاکرات پر مخ یوسي او کڅنګ؟
دا جګړې پای بل اخره سوله ده. افغانان ټول یو غوښتنه لري چې هغه په خپل هیواد کې سوله ده، ټول سوله خوښوونکي او سوله غواړي. منتها زموږ په ګاونډ کې او زموږ په کور دننه کې ځینې حلقات او کړي ستا چې د دوی ګټې په جګړه کې دي، هغه کسان چې ګټې په جګړه کې وي هغه دغه د پرون رقم غمجنه پیشه یو بهانه ګرځوي او د سولې روان ردوي. نو زه خپله طرفدار د سولې د روان یم، منتها نوکي په جدي موقف کې او د سولې د خبرو سره پر اړخ د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ښه مدیریت لپاره کار کول، مسلکي بلدان ته توجه کول او د وظیفوي غفلت کوونکو په مقابل کې مجازات ورکولو پلوی یم. یعنی زموږ دفاعي ځواکونه باید تقویه شي تر څو د دغه ډول پیښو او د دښمن د ټولو تحرکاتو مخه ونیول شي.
سپار صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، د نړیوالو رول په سوله کې څنګه ارزوي؟ او د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر چین ته تللی چې پر پاکستان فشار راوړل سي، په دې اړه څه وایاست؟
دا مهمه خبره ده چې موږ جګړه یو بینالمللي جګړه ده، یوازې د افغانستان په دننه کې د افراطیت خپرېدل هدف نه دي، بلکې و نورو هیوادو ته هم سرایت کول او بالاخره هغوی متضرر کول د همدغه افراطیت پلان دی. نو د دې لپاره موږ د نړیوالو سره مشترکې مبارزې ته، مشترکې همکارۍ ته، ګډې همکارۍ ته اړتیا لرو او د دغه همکاري په سلسله کې ډیر زی دخله او مقتدر قوتونه لکه د امریکا متحده ایالات چې هم په نظامی لحاظ هم په اقتصادي لحاظ د نړۍ سوپر پاور دی او دوم اقتصادي او با قدرت با نفوذ ملک چې هغه چین دی، د دې دواړو همکاري کده افغانستان سره د سولې په لار کې وسی او پر هغه کسانو او کړیو یا هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د جګړې لپاره لمن وهي، دا به د افغانانو لپاره بل اخره د سولې ښه پیغام ولري.
سپار صاحب، تاسو د سولې د خبرو راتلونکي څنګه وینئ؟
دغه پیشه متاسفانه دغه غمجنه پیشه د سولې پر روان باندې سناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي، ځکه افغانستان خدا سبري شي چې اجرایه رئیس خلا د وړاندې اعلان کړی دی چې زه خپل سفر و پاکستان ته ځنډوم او ممکن په راتلونکو کې نور هم دا څېړنې داسې وشي چې د دې پر پاکستان خاصتا واچول شي. نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به نوکې اړیکې سره کړکېچنې وي، ولې د جګړې لپاره د جګړې د مخنیوي لپاره بین ملي علاقمندي او په پاکستان او افغانستان کې د ولسونو علاقمندي تر هڅه قوي ده او بالاخره دا فاصله ممکن د افغانستان په ګټه حل.
ډیره زیاته مننه احمد شاه سپار وو چې د کندهار څخه زموږ سره پر لیکه او د سولې د په اړه را سره خبرې کولې چې د پرونی خنړی حمله به د سولې په پروسه غیز ولري. همداراز د پرونی خنړی پیش په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح را سره دی. صالح صاحب، ډیر زیاته مننه، سلامونه دی ورسیږي تاسو ته، مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
سلامات سي په خدمت کې.
صالح صاحب، زموږ پښتنه دغه د چې ولی دومره لوی پېښه وسوه، آیا امنیتي ارګانونه د امنیت ساتلو وړتیا نه لري که څنګه؟
په لمرای سر کې خو زه د ټولو شهداو ته دعا کوم او د دوی کورنۍ ته د سختن تعالانه صبر جمیل غواړم. خدای دوی ته توان ورکړي چې دغه ستر غم په مقابل کې توان او طاقت ورکړي. دا د اټکل وړ خبره داسې یو پیښه په افغانستان کې خاصتا د پلازمینه په کابل کې کیږي، په دې خاطر چې که تاسو په یاد ولرئ پروش کال د شاه شهید پیښه وشو چې په هغه کې هم پاسل هاو افغانان کپیان سو او پل شمیره زما پیاد نوی خو شاوخا اتیا کسان شهیدان سوی و او بیا پاکستان جمنه وکره چه موش افغانستان سره د سوله پراوستو که همکاری او مرسته به وکړو، موږ ته وخت ورکړئ، او بیا د دوی د ژمنې په اساس افغانستان دولت خپل هغه تبلیغاتي کچه هم ټیټه کړه او د پاکستان په مقابل خاموشي اختیار کړ، او سش کال چې وشو بیا هم پاکستان وویل چې موږ ته تر مارچ میاشت وخت ورکړئ، او موږ طالبان دې ته وهڅوو او خپل نفوذ به کار واخلو چې دوی خبراترې ته حاضر شي. خو نه یوازې چې ټول دغه ژمنې تش و او عملي نه سو، طالبان د عمري په نومه د خپل عملیاتونه پیل کړل چې په کندوز دوی ناکام سو، په نور ولایتونو کې دوی ناکام سو، او وتوانېدل چې د وینې حمام جوړ کړي په کابل کې. آیا دا د امنیتي ارګانونو ضعف ښیي یا ناتواني؟ موږ باید څو ټکې ته پام وکړو. یو چې زموږ په ګاون کې یو اتومي او ډېر قوي حکومت چې پاکستان ده، هغوی موږ سره په جنګ کې دي. که موږ دا غواړو چې اعلان وکړو که نه وکړو، خو رښتیا دا ده چې حقیقت دا ده چې دا جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان د ټول مملکت او خلک پر ضد دي. موږ هر څومره چې دغه جنګ له تاریخ څخه ځان لری وکړو، دا خلک ته د منلو وار نه ده. خلک پوهېږي چې ستونزه پسه ده. آیا دا ناکامي وو؟ بالکل یو ناکامي وو. که تاسو وګورئ چې دا موټر څنګه راوستل شوی ده او دلته پارک شوی ده او دومره بې احتیاطي چې شوی ده، بالکل دا یو ناکامي ده. او د دې ناکامي له وجې نه باید رئیس جمهور ولسمشر ځینې خلک له کاره وباسي او لرې کړي، او نوی خلک چې ښه توانایي لري باید په مختلفو برخو کې دوی وګماري. که داسې فکر وشي چې دا آخري پیښه و نور نه کیږي، دا اشتباه ده، دا غلط ده، دا آخري نه و، دا اولي هم نه و، آخري هم نه و. متاسفانه دا جنگ مخ په اوږده کېدو ده، او اړتیا ده چې افغانستان حکومت خپل او
مننه صالح صاحب، تاسو یادونه وکړه د شاه شهید له پیښې وروسته هم افغان حکومت عکس العمل وشو، دا او پاکستان یې په مستقیمه توګه مخاطب کړ. اوس ښاغلی عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه، د دې پر ځای چې خپلې هغه خبرې بیا تکرار کړي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ یعنی د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او له پاکستان سره د اړیکو په اړه.
مخکې له دې چې موږ په خپل خارجي پالیسي څه بدلون او تغییر راوړو، د اړتیا شته چې موږ خپل خلک ته، افغانستان خلک ته، افغانانو ته ډېر په واضح الفاظو ووایو چې دا دشمن څوک دي. که تاسو وینئ او دوی دریس ته غږ ونیسئ، دوی وایي چې د افغانستان دشمنان. دا دشمن نوم لري، دا دشمن اطراس لري، دا دشمن مشرتابه لري، دا دشمن سوقداره لري. یو خو دا اړتیا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې خلک حاضر اوسي، چمتو اوسي چې د ارزښتونو څخه دفاع وکړي، زموږ د درې رنګه بیرغ څخه دفاع وکړي، زموږ د قانون اساسي څخه دفاع وکړي، او خلک دې ته حاضر شي چې خپل زامنو ته اجازه ورکړي چې امنیتي قواو سره ګډ شي، باید دوی پوه شي چې دا دشمن څوک ده. خلک پوهېږي چې دشمن څوک ده، او حکومت د هر غلطه ملاحظه چې دوی سره دي نه غواړي چې دا دشمن ته تعریف ورکړي. دا یو مسله. دوهم، موږ باید خپل خلکو وینو ته ارزښت ورکړو، او دا افغانستان دپاره د پرونۍ پیښه ډېر یو ستر غمناکه پیښه وه چې تر 400 کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي،
او اکثر د آسیا سلونه پورته ملکی خلک دي، ماشومان دي، زنانا دي او د عام خلک دي چې هلته کاروبار کوي. نو موږ ته پکار وه چې د دغه ستر جنایت رسمي شکل ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو، خپل خارجي او ملګری ته او خاصتا امریکایانو او اروپایانو ته وښایو چې دا کوم عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه ده ورکړل شوی ده چې دا جنایت تر شا څوک دي، د چا لاسونه دي. دا حسب اعلامیه ورکول د حل لاره نه ده. پاکستان خبر پاکستان پیغام مار مار گوجود لگا دا دخل کو کمنٹس کے دیر شاہ عزیزہ و تاثیر در لودا و خالق دا سے فکر کرا چی دی دینا و روز تا موز با پوسو چیز موز دشمن سوک دی بیا دا اگا و اینارا و روز تا ترنم اکوری معلوم نسو چی خبر کن گای تا ورا سیگا موز ارتیال رو چی نئے وازی تخطل داخلی سیاست چی تخطل داخلی مسائلو کی لوازہ حتا سخا کار واقعو چی متاسفانا
مننه صالح صاحب. لکه تاسو چې به هم لوستي وي د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وړاندیز کړی چې حکومت باید ژر تر ژره د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی اعدام کړي چې په کابل کې بندي دی او ور باندې د اعدام سزا وتلې. آیا تاسو فکر کوئ چې د داسې کسانو چې د بندیانو په بدل یا بل موافقه کې ځینې کار اخیستل کې داسې اعدامول به سم کار وي، کنه دا به حقانی شبکې ته یو جدي پیغام ولیږي؟
نه واضح چه ده انجینیر صاحب نبیل خبر تایید اوام ده معلومات لرم چه یاسو مدکیجی چه ده افغانستان دولت لخوا حقانی سر پت خبر روانی دی چه ترسو ده آناس لبند سخ خوششی. که ده آناس لبند سخ خوششی ده یا وستر جنایت ده چه باید ده جنایت موی مخنوای وکو. او مسئله پا دی نخط میجی چی موش یاو کس یا دو کس اعدام وکو. دی افغانستان عدلی سیستم باید اصلاح شی، ریفورم راسی او دا طالبان چی پا بند پاتی دی پا پلچرخی که یا پا بکرام که یا نور زایونو که دین دست خلق دی چی دوی پا سلحا و کسان وجلی دی او قاضی هغه ته درې کاله یا دوه کاله بند ورکړی ده. دا خپله یو جنایت ته چې تاسو یو قاتل ته یوازې دوه کاله درې کاله یا پنځه کاله سزا ورکوي په ځای د دې چې دوی باید عمر قید شي یا اعدام سزا ورکول شي. زه فکر کوم چې د یو سړی اعدامول حالان کې دا یو څه ناسه خلکو ته کنسلیات ورکولی شي، خو باید موږ خپل عقلي نظام اصلاح کړو او طالبان باید دې ته پوه شي چې که چیرې دوی نیول کېږي بیا د رشوت په ذریعه، واسطه په ذریعه، یو څو تقلبي سپینږې لیګل په ذریعه دوی نشي کولی چې خپل اندیوالان د افغانستان د زندانونو څخه خوشي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب چې زموږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د پرونی خونړی پیښ په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې اړه په کابل کې یو خبری کانفرنس روان دی چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي پکې خبرې کوي او زموږ خبریال حدیث پردیس هلته دی چې را سره پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام علیکم. مننه پردیس صاحب، د خبری کانفرنس په اړه را سره کوم نوی جزئیات دی چې را سره شریکولای سي؟
منی بشیر صاحب، د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی او د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری او د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و. شیبه مخکې دغه کانفرنس خلاص شو. دوی ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په د هدایت په اساس په کابل کې د پرونۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دوو موردو کې تحقیقات کېږي چې دغه پیښه اول د په دې کې د چا لاس و او دویمه موضوع دا چې دغه پیښه څنګه واقع شوې ده. دوی ویلي چې لومړنۍ پایلې دا ښیي چې په دغه پیښه کې یعنی دا د افغانستان د مرزونو نه د باندې که څه هم مستقیما د کوم هېواد نوم یې وانخیستو خو دوی ویلي چې حقاني شبکه او نورې ډلې ترهګرې ډلې چې هغه د افغانستان د پولو نه د باندې موقعیت لري له هغه ځایه دا عملاً کنټرول کېدله خو تروسه پورې په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستي جزئیات به بیا په رسنیو سره شریک شي.
ډېر زیات مننه حدیث پردیس و چې د کابل څخه د پرونی خونړی حمله په اړه معلومات را سره شریکول. د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې څلور شپته کسان وژل شوي، تر 340 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 10 شلتنه وسلوال وژل شوي دي. د کورونې چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژنې تورن و نیول شوی دی. د مدني ټولنو غړو د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملان مجازات کړي. په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په کراچۍ کې و پولیس وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او ریاض په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لاټه کوي چې د وروستي زلزلې له کبله لا درک سوي دي. او سپورتي خبرونه له سبابونو کاکړ څخه واوري.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایکاپ سیالیو کې د ګډون په هدف نن خپل سیالي په هالند کې پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په لومړي کې د 15 ورځو لپاره د 24 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د ایکاپ سیالي د جولای په 14 په هالند کې ترسره کیږي. د شاهین اسماعیل ټیم لپاره د غوړ لوبغاړي منډل په خاطر د 15 فصل لیگ سیالي روان دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې یو لوست ټیمونه ګډون کړي چې پایلو به سبا تر سره کیږي.
د افغانستان غوړ لیگ سیالي چې د مې نن سره د دوه ټیم فائنل لرو، سره د دوه سره کیږي او سبا به انشاء الله فائنل لرو او د هدف د ټورنمنت او چې کلی غوړ لوبغاړي شاهین اسماعیل د متخصصین په سبانه دی خالي.
د شاهین روفي په خبره د دغه پایلو به ورسره به پوځ وشت غوړ لوبغاړي د شاینی اسماعیل ټیم لپاره انتخاب شي. او د افغانستان د هاشیارا کراټی فدراسیون مسؤل وایي چې د هاشیارا کراټی د منتخب ټیمونو ترمنځ 12 دور سیالي نن پیل شوه. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلانی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په دریو کټګوریو کې د 200 لوبار ترمنځ ترسره کیږي. شغلي غروب زیاته کړه چې د دغه سیالیو په ورستوي کې به درې غوړ لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم لپاره غوړه شي. د خبرونو پای.
د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د طبي پیښو په وړاندې د امدګۍ ادارې د روان کال په سرلنی بارانونو او سیلاونو د هیواد په شمیر شمالي شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګون نجونې د عالی قابلیتګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. په دې اړه نور معلومات خبرو. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي.
زمام پیشنهاد دا د ریولوشن په نامه چې د سولې دغه پروسه ته دوام ورکړي شي.
د دغه او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې په نظام کې د نن له وسلواله مخالفینو سره همکاري ونسي، هغه د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې د نن د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشرۍ معنی که څه هم دا مني چې په داخل کې ځینې کړي له وسلواله سره همکاري کوي، خو وایي ولسمشر په دې اړه جدي دی. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پردي څخه اورو.
په کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په دوام یو شمیر مدني فعالانو د غبرید جنگي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دې په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي.
از رهبران حکومت
دی وی دی ملی والی د حکومت لمشانو غختنه کوي چې په نظام کې د نن د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژنګلوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي او د دوی د محاکمه په برخه کې فوري او جدي اجرات وکړي.
انها و همکارانشان اجرات فوري و جدي نمایند.
دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې زینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سې شمې پورس په کابل کې د زورورې موټر بمی چاودنې لکبله څلور شپېته کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړ چې دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بیګناه افغانان وژني دا د ټولو مسولیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
تراشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي، او د تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو مملکو ده. مونږ نشو کولی چې منایس دي لکه د غوښه دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان میناپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولي وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاتل دی. د افغانستان حکومت درې ډیر واځي او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو کې هر څوک ملوثي دي اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شول کیږي.
مدني فعالانو د ویلامې په خبرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو غوښتل چې نور په هیواد کې د بیګونا وینې تویونې پاړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
او له هغو پیغامونو څخه یو څو اورو چې د پرونی حملې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو را لېږلي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
سلام علیکم. پرون د انچاري عمله دا ګر د پاکستان د ایسای کار دی. موږ د پاکستان د ایسای څخه دا غواړو چې موږ دغه مکوه. موږ دا چې افغانان چې روسان ته موږ ماته ورکړې ده، انګریزان ته موږ ماته ورکړې ده، په والله دا چې ولاکه د پنجاب او در څه نه پرېږدو. په موږ کار مه دره. موږ کوټ کور کړو. موږ شي نه پدې راشي ځان کړ. موږ نه پدې راته کان کړ. سلام علیکم.
خاکسار هستم. رویداد دیروز کابل را ما محکوم میکنم و بیشتر انتقاد ما بر سران حکومت وحدت ملی است که اختلافات درونی و بی برنامگی های مسئولین امنیتی باعث شده که این گونه عملات را کابل گواه باشه. پرسش عمده ای است که چگونه یک موتر مملو از مواد انفجاری تا این نقطه کابل میرسه و منفجر میشه. ما خواستم از سران حکومتی است که توجه کنند و
به حال مردم دل بسوزانم. تشکر. زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. زه د کابل د پرونی حملې عاملین افغانان دي او نه مسلمانان. کچیر د افغانان مسلمانان وای نو د بیگونه افغانان وینې به نه توې اوله پرون د طالبانو ویان به شرمانه توګه دا پر پختل غاره واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړای او دا مونږ پیګو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغه په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوي لطفا دې کار نه لاس اخلي کنه د قیامت په ورځ باندې الله په حضور باندې تاسو څه جواب لرئ.
د ازادي رادیو خبری ساعت
زموږ شغل ازادي رادیو اوري د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو او میاشتې پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قومندانانو او سرتیري وای د عمری په نوم د وسلوالو تازه اعلان شوی عملیاتو ته چمتووالی لري. محمد الیاس دای د مرجه د تاریخ نوار هغه سیمه ته تللی چې بسګرانو د اوجدونه امنیو له عمله د تیر کال فصلونه نه دي ټول کړي.
د لشکرګات خشل کیلومتر لري مرجه ته رسیدا د تاریخ نوار په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هر شپه په ډیر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر نه دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري رسوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل شوي او پر سړک پراته وو. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سرګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سو مرمیو خورا ډیر پچکونه تر سرګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلای کښتو موږ څنګه ستلای نو بل غوښتنه مې ده چې تاسو موږ منځکې سمه سیو تاسو موږ په منځکې کې مقصد یو منامیا تراسي موږ خپل کارو ته خلاص وي خپل ژوند زندگی ته خلاص.
د مرجو لسوالی اړوان د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وونه ولا خو تر لږ ځن ورسته ډیر کلیبرته د طالبانو لاسته ولیدل. اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلی دی. طالبانو د عمری او حکومت د شفق په نوم عملیات ایران کړی دي. خلک د نور بردونو او سختو نامنیو انتظار کوي. د دې سیمې اوسیدونکي چې کور د امن نظم د پولیسو د وی پوسټ سره د یو دیوال پاندازه لریوالی لري ازادي رډي توي د تیر کال کروندې نه دي ټوله کړي او د ډزو او جنگونو څخه پوزي تر غلې دي.
کښتنه ما دا غس پاتې تر وسو وکړل نه دا څه کده په موږ ورته نه دا د څه ورسره نو عملیات وسې زموږ ملکه خوشي موږ په دا خوشاله یو ملکه سره سم امیت راځ امیت نسته پروش کړ کښتنه په دا غي تر وسو بل نه ټول کړی دا غس پاتې کان دوار تر په کې ارته کوم طالبان کې مې دغه کې نو وس موږ اړین سوق پر کبولارس وس ګرځ دا ځنه کور لنګ ګرځ بارسي وي دی وای زه پاتې یم.
د نامنوی پاره د مرجول وسوالی د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم تل هم مني. کریم تل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمری عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي.
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنی اندکو مسایل باندې دوی کشمکشونه وي زه دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو موري عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د ضابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري.
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه نږدې هم وسیدونکې د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي. اما د شیشې په ورځ په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکی کسان ته مرګ جوړ لواړول. د هلمند ولی حیات الله حیات به د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي. حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاء الله په دې وتواني چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تضمین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه وانت تاسو ویلي عمریا عملیات څو ورځې کیږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس تلوي دي هغه لا غینه مخ کوي د یو ماري عملیاتو په فایل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هیڅ تغیر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې عمري عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هیڅ تغیر به په امنیتي وضع کې د دښمن د خوانه رانه شي.
ښاغلي حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مرجې په تریخ نور، د نادلي په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوختي خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاستی، داتا وی راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د طبي پیښو پر وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلنی بارانونو او سیلاونو د هیواد په یو شمیر شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د یادو سیمو زیانمن سوي له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کله یې خو د روان کال په سرلنی بارانونو د کرنیزو محصولاتو د زیاتوله هیلی پیدا کړي، خو له بلې خوا خلکو ته د سر و مال زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول، خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. خاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلابونو د زیانونو په اړه وویل:
متاسفانه که بدخشان هم بکال مسیر شورای عمومی بدخشان
که لبد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سرک پا جنو زینو که ستون زی پیخی کردی کرانیز و زمکو هم زیان لیدلی او کرون هم میجار سویدی سربیره دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
خاغلی سیاس وویل دا زیانونا دا تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنگانو، پنشیر، بامیانو، دایکوندی، لوگر او غزنی ولایتونو که خلکو تا وختی دی. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وای چې دغه بارانونه به په روان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشټوالي ستونزه به کم کړي. د افغانستان خلک وای په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلی دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړي:
متاسفانه که بدخشان هم بکال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سرک په جنو زینو که ستون زی پیخی کردی کرانیز و زمکو هم زیان لیدلی او کرون هم میجار سویدی سربیره دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
سربیره پرده د غزنی ولایت اوسیدون که حکمت الله حکمت وای چه په دې ولایت که هم خلکو ته زیانونه رسیدلی او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت کې مختلف ولسوالۍ په کلیو باندې کې تخریبات هم شوي، زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړن کړي دي، ونې هم وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له د مرکزي دولت څخه ده د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې په ضرر ورسي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیق شمېره یې عیاد تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغه ولایتونو کې سګنی بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا ازادي راډیو ده د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواو غواړي چې باید تر هغه د سولې خبرو ته دوام ورکړي چې څو یوې مثبتې نتیجې ته نوي رسیدلي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په کابل کې د انجینر ګلبودین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ کوي چې د یادې ډلې پلاوی وای دوی د ولسمشر غنی ورسته پریکړې ته منتظر دي او کله چې ارګ د سولې خبرو مثبت پایله اعلان کړي انجینر ګلبودین حکمتیار به کابل تراشي. دینی عالم مولوی شاه جهان په چوکۍ کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډې ته وویل دوی په هیواد کې د سولې په اړه د هرې غونډې او خبرو ملاتړ کوي او اوس چې د افغان حکومت او حزب اسلامي خبرې روانې دي خلک یې پایلو ته سترګې په لار دي.
مسئلہ چھپا مرکز کے روانہ دا پرون ایم پیشنہاد کو تدی ولسنو پنا مہندگی بانی زمان پیشنہاد دا دے دی ولسنو پنا مہندگی چھے دسول ہی دا پروسیتا دے دوام ورکرے شی حقیقی شکر شراغم زمان گرون دے حکومت کے برخوالی حکومت دے ہوتا ورکرے شی حق دار دے دی ولس بچیان دے دی ملت پارے قربانی کرے دا دا چوکی د چا شخصي چوکی نه دی دا غي حقدار دی او تور دی کله شي د جنگ نه نور دا ملت ستړی دی دا جنگونه نور د افغانستان نور کول غواړي.
مولوی نجیب الله حقیار هم د حزب اسلامي خبري د دې د پاره مهمې بولی چې د سربا نور وسلوال مخالفین هم د سولې خبرو باندې باور پیدا کړي او د جنگ په ځای به د خبرو اترو میسته کینی.
کوم مذاکرات چې اسلامي د افغانستان د موجوده نظام ترمنځ روان دي خدای وکړي چې دغه مذاکرات په صداقت سره د دې ملک د خیر ازي او آبادی او د سولې تضمین لپاره کامیاب شي. دا به یو آغاز وي د سولې لپاره چې د سره به نور هغه جنگي ډلې ټپلې چې د سولې کوم ادرس سره نشته یا کوم اطمینان سره نشته د هغې یو حوصله به پیدا شي او را به شي او د افغانانو سره په یو ټغر باندې کېږي او دا کوم ورور وجنه کوم بې نظمي او کوم نامني چې په دې ملک کې دغه به ختمه شي او ولسونه فعلا د دغه مذاکراتو د کامیابۍ په هیله دي خوشبیني او ملاتړ یې کوو خدای دې دغه مذاکرات کامیاب.
خلک وایي دوی د ژوند ډېره برخه د باروتو په لمبو او جنگونو کې تیره کړې هر ورځې جنازې په اوږو کړې او د خندا مخې نه دی لیدلې. اوس چې یوې مخالفې ډلې سره د روغې جوړې خبرې پیل شوي دوی هیله مند دي چې بریالی به شي او په هیواد کې به جنگ پای ته ورسیږي.
نسیم سیلاب هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي اوس مهال چې کوم د حزب اسلامي مشر او د دې ټوله ډله غواړي چې خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي او راشي او د زما په نظر دا مثبتې خبرې دي که چېرته دوی واقعا دا خبرې رښتیا وي او د دولت سره همغږي او ملاتړ اعلان کړي د دې تر څنګ به نورې کومې ډلې چې دي کومې جنګیالۍ ډلې چې دي هغه به هم راشي او خپل ملاتړ به اعلان کړي. دا ښه نظر او ښه قدم بولو.
دوی له نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې د حزب اسلامي مشران له تور لیست څخه وویستل شي او باید چې د اوسنی حکومت یو برخه شي. دوی وایي له دې وړاندې هم په جنگ کې ښکېلو خواو ترمنځ خبرې شوي خو د یو شمیر بهرني او کورنۍ لاسوهنو له امله بې نتیجې پای ته رسیدلي او بیا هم افغان وژنې او جګړې دوام کړی دی خو دا ځل له دولت او حزب اسلامي غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي او ستونزه هواره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته سوې ده. د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګ و خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسنګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې یې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده په صحیح برخه کې کاری او سپیشل مسلک بولی اوای چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دار یو ولکم په دې خاطر باندې پیدا سول چې دا اول خدای یو ډیر پاک مسلک دی او بیا د غس خورسته دا د شوز لپاره یو ډیر لی خدمت دی چې موږ باید وکړو او بل دا چې په دې بخش کې ډیر ضرورت وو داس کسان ته چې باید شوز د لپاره خدمت وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ د پامیر هم دا خوښو چې موږ باید تراسه او زده کړو په دې خاطر.
فریبا چې د کندهار د صحی علوم په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړه کوي، نو مړې وای غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمت وکړي او کول سوالوي ته هم ضرورت پیدا سي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
ازما په کې سره ډېر مثبت بدلون راځي، کله هم چې موږ په خاني تبلار سند نارینه و پوري نسبت ورشوځو ته د نرسنګ بخش ته ډېر ضرورت شته او بیا موږ هم تر خپل حد پورې ډېر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو. کله هم زموږ په واسه یا هم د قابلګانو په واسه زموږ د نسو څخه یو دوره پیلن فارغه شوی دا هغوی هم ست ځینې په کلینیکو کې کار کوي، د مور او ماشوم روغتیا ته ډېر پاملرنه کوي، ځینې هم په شفاخانه کې کار کوي. کچی نه موږ هم دا دوره فارغه شو کېدای شي تر الله هم زیات خدمت او ډیر رسوند شي د هغه به کوم سینه هوار بسي.
د کندهار د صحی علوم د انسټیټیوټ مرستيال ډاکټر توریالی وبدی وای چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 250 په شاوخوا کې انجینري په نرسنګ او عالی قابلیت کې زده کړی کوي. شاغلی وبدی هم وای چې اوس مهال د انجینرو لیوالتیا د برخې ته زیاته سوي. د وبدی په خبره چې د غونجونو په فارغ کېدو سره به په شهر او ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې له منځه وړلې سي.
مشتاسي د کلو بندو ته ورسو د لری پروتوسي متعدد هلته روغتيایي خدمات ډیر کمزوري وي، یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اتمان یو قابلای او ان شاء الله پاینده کې به یو نرسه موږ ولرو چې دا معلومدار د مور او د ماشوم د مړینې د کچې پر کمولو کې دا به ډیر موثر رول ولوبوي. دوی به مندو ته او ماشومان ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته.
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي، خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډیرې له نارینهو پرته ښځینه روغتیا پالنې نه لري.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د ناتو او روسیې د ګډ شورا غونډه به چنن په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. دا په تیرو دوه کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډ شورا لمړی غونډه ده چې د ناتو د غړي هوادونو او روسیې استازي په پکښ کې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلازي پر راپور کې اورو.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډي شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړو په استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکرين په ختیځ کې روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عمل کولو او پر بالټیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډي شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د شکېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه ویل
завтра предстоит после длительного перерыва
تروژدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیزته مثبت ثواب ورکړو، خو موږ ته وړاندیز وکړ خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکرين د حالاتو د قراري لپاره د منسک موافقه پر عمل کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبري کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکرين د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق ورسته غونډه نه وکړي. د دوه اړخیز په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی اونې وړاندې د روسیې دوه جنگي الوتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سويز موږ غږله ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. اوس هم هغه موضوعات ته لاندې کتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې سول. جمهور ریاست وايي هر هغه چارواکي به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وايي کپ نظام کې د نننه لوسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي هغوی د خنړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو او میاشتې پوره کیږي او د هلمند والی وايي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه د پدې ورستو